و بجی شپې. السلام علیکم، ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي ټول افغانستان کې اوري. دا ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې وړاندې مایکروفون ستاسو پروګرام فریده سیال مختبری. خو تر هغه مخکې سلامونه او زحمت شیبریم خبرونه. د پکتیا د حوزه بیر روغتون یو شمېر ډاکټرانو چې د معاشاتو د ځنډ له امله کار بندیز اعلان کړی و، اعتراض پای ته رسولی. د راپورونو پر اساس ډاکټرانو ادعا لرله چې له تیرو درې میاشتو راهیسې معاشونه نه دي ورکړل شوي. د پکتیا په حوزه بیر روغتون کې بې سرچینې د نوم او شخص د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د ډاکټرانو کاري اعتصاب نن پای ته ورسید او په خبره یې د یوې میاشتې معاشونه ورته حواله شول. د پکتیا لپاره د طالبانو عامې روغتیا ریاست مسؤلینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په غور ولایت کې د غره د شوېدو له کبله تېره شپه د یوې کورنۍ پنځه غړي مړه شوي دي. د غور د امنیې قمندانۍ مطبوعاتي دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دغه ولایت چهارسدې ولسوالۍ په خرنج کلي کې د غره د شوېدو په دې پیښه کې د یوې کورنۍ په پنځو مړو شویو غړو کې درې ماشومان دي. په غور ولایت کې د طالبانو امنیې قمندانۍ ویلي چې له زیانمن شویو کسانو سره د مرستې لپاره یې خپل ځواکونه د پیښې سیمې ته استولي دي. له بلې خوا د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د نن او سبا لپاره په ګڼو ولایتونو کې د ورښتونو وړاندوینه کړې ده. په وروستیو ورځو کې د ورښتونو او سیلونو له کبله د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې خلکو ته د سر او مال تاوانونه اوش اړولي دي. د پروان ولایت په کوی صافي ولسوالۍ کې د یو ماین په چاودنه کې یو تن بشل شوی او بل ټپي دی. په پروان کې د طالبانو امنیه قمندانۍ د دې پیښې د تاییدولو ترڅنګ ویلي د دې چاودنې په نتیجه کې چې تېر ماښام د کوی صافي په جوزک سیمه کې شوې یو دولس کلن ماشوم وژل شوی او بل دیارلس کلن ماشوم ټپي شوی دی. د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د غرنی په ګیرو ولسوالۍ کې د یوې پخوانۍ ناچاودلې سرګوللې په چاودنه کې نه ماشومان وژل شوي وو. د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یا یونامه پر اساس په تیرو پنځه دېرش کلونو کې په افغانستان کې څلور څلوېښت زره افغانان د ماینونو په چاودنو کې وژل شوي یا ټپیان شوي دي. په تایوان کې به سخت زلزلې لږ تر لږه نه تر نمړه کړي او سلونه نور ټپیان کړي دي. د زلزلې چې نن سهار وشوه د تایوان ټولې برخې زیانمنې کړي. د دې ټاپو په جنوب کې ودانۍ ونړولې او داسې سمندري طوفان یا سونامي یې جوړه کړه چې د جاپان د جنوبي ټاپوګانو سواحل یې له یوې مخې لاندې کړل. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې د تایوان په حوالین سیمه کې یو پنځه پوړیزه ودانۍ ویجاړه شوې او په پلازمینه تایپی کې د سړو او ځینو نویو ودانیو پلستر به جلا شوې دي. په ټول تایوان کې د اورګاډي شبکې او په تایپی کې تر ځمکې لاندې مترو کار پیښې دي. د تایوان د زلزلې ادارې د دې زلزلې شدت تر یختر په کچه و اشاریه دوه درجې شوولی، خو د امریکا د جیولوجي سروې ادارې شدت و اشاریه څلور درجې شوډلی دی. د اوکران ولسمشر هغه لایحه توشیح کړه چې پر اساس یې په دغه هیواد کې د جبري عسکري عمر له اوه ویشت کلنۍ څخه پنځه ویشت کلنۍ ته راټیټوي. د ولادیمیر زلینسکي د دې پرېکړې هدف دا دی چې د پوځ د سرتیرو شمېر زیات شي. د اوکران پارلمان یو کال پخوا په دې له اړه یوه لایحه تصویب کړې وه. اوس د اوکران حکومت هغه کسان چې عمرونه یې پنځه ویشت کلونو ته رسېدلي د جنګ جبهو ته لېږلی شي، خو چارواکي وایي چې لا دې ته اړتیا نه لري چې څلورویشت کلنو کشران جنګ ته واستوي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
فن نظر داده ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي ازادي راډیو ده.
زما نظر داده دا چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
سلامونه، ستړي بشي مایکروفون ساسي پروگرام کې زه فريده سيال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبلخت ساسي قربانه یو. نن په پروگرام کې په افغانستان کې د ماشومان په وضعیت خبري کوو. د حمل یوري په دولسمه په غزنی کې دیو ماين په چاودنه کې نه ماشومان وژل شول. د روغتي نړیوال سازمان د رواني اونۍ د دوشنبه په ورځ په راپور کې ویلي په تیرو دریو میاشتو کې لا تنفسي ناروغي او څه باندې زر کسان مړه شوي چې ډېر برخه یې ماشومان. د پاکستان او ایران څخه د افغان کډوالو د اخراج په لړۍ کې د ټولو زیانمن کسان هم ماشومان دي. بل پلو بیا د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په افغانستان کې شپاړس میلیونه کسان د خوړو له کمښت سره مخ دي چې سم نیمایي ماشومان دي. له دې سربیره د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف ویلي په وروستیو دریو کلونو کې د کارګرو ماشومانو شمیر د نورو کلونو پرتله ډېر شوی. خو ساسي په سیمه کې ماشومان په څه وضعیت کې دي؟ نن به په پروګرام کې په همدې موضوع خبرې وکړو. له تاسو اوریدونکو به واورو تاسو د خپلو سیمو په اړه باندې راته وایئ چې ماشومان پکې په څه وضعیت کې دي، زده کړو ته لاسرسی لري نه لري، کورنۍ ورسره څه ډول برخورد کوي، هغه حق او حقوق چې ماشومان یې په کورنۍ په دولت او په ټوله کې په یو ټولنه کې لري څومره ورته ورکول شوي دي، او په سیمه کې مو کارګر ماشومان واقعا د پخوا پرتله زیات شوي کنه. له تاسو اوریدونکو به یو اورو، تاسو کولی شئ زموږ سټوډیو ته زنګ ووهئ. زموږ د اړیکو شمیرې دي 00 224 1500 او 00 224 1500. په دغه شمیرو تاسو زنګ وهلی شئ، خو هیله کوم چې کله زنګ وهئ ټلیفون مو د 00 یا حداقل یوې دقیقې ته پرېږدئ چې زموږ همکاران دلته ستاسو شمیره یاداشت کړي، بیا مو ټلیفون قطع کړئ، له دې ځای به بیرته زموږ همکاران تاسو ته زنګ ووهئ. په خبرونه کې راسره میلمه هم شته دی، او په دې اړه باندې چې په ټوله کې د ماشوم حقونه څه دي، نړیوالو ورته څه حقونه ورکړي دي، او دولت باید ورته څه حقونه ورکړي، او موږ چا ته ماشوم وایو، په دې مسلې به له دوی سره خبرې اترې ولرو. د بشري حقونو څیړونکی محمد ابوالاحرار رامسپور سره په خبرونه کې دی. رامسپور صاحب تاسو ستړي مشي، په خیر راغلی پروګرام ته. که په پیل کې د ماشومانو په اړه ته وایست، موږ وایو ماشوم څوک دی په اصل کې؟
سلامونه تاسو ته او درنو اوریدونکو ته او تخنیکی همکارانو ته. دی ماشوم د تعریف په ارتباط چې ماشوم څوک دی، بعد مونږ او تاسو هغه بین المللي مواثقو ته یا کنوانسیونونو ته مراجعه وکړو. د ماشومانو بین المللي کنوانسیون، د حقونو کنوانسیون چې په 1999 کال د 6 په نومبر کې تصویب شوی دی، 45 مادې لري، او افغانستان هم پښتانه په 28 د مارچ 1999 کال کې دغه کنوانسیون ته الحاق کړی دی، او همدارنګه دوه نور آپشنل یا اختیاري پروتوکولونه هم لري چې دواړه ته افغانستان په 2003 او 2002 کلونو کې ملحق شوی دي. دغه کنوانسیون د اولې مادې د تعریف سره سم د انسان هر هغه فرد چې هغه د 18 کلنۍ د لاندې وي، هغې ته مونږ او تاسو پات ماشوم وایو، او هغه د ماشومانو په کټګوري کې راځي.
رامسپور صاحب، بیا زیاتره کسان وایي چې له 12 نه پورته شي هغې ته وایي تنکای ځوان وایي، دا په ځوانانو کې بیا موږ حسابولی شو؟
دې ته مونږ نوځوان وایو، تنکای ځوانان، په دې کې خو د اسلامي حقوق او د مونږ او تاسو کوم مدني قانون چې مخکې قابل د اجرا وو، د هغې سره سم چې اسلامي فقه څخه نیول شوي دي، مونږ بیا نور کټګوریګانې هم لرو د ماشومانو په کټګوریګانو کې. یو مونږ ته یو هغه ماشوم دي چې هغې ته مونږ صبي ناممیز وایو، غیر ممیز وایو، چې هغه د 1 کلنۍ نه لاندې ده، هغه ماشومان دي چې دوی د تمیز قدرت نه لري. بیا هغه ماشومان راځي چې هغه ته مونږ صبي ممیز وایو، هغه ماشومان چې قدرت د تمیز لري، چې 12 پورې لري، 12 نه وروسته بیا دوی خطبا تمکه ځوانان دي، نوځوانانو په حساب راځي چې په انګلیسي د کولتا ورته جوینلز وایي.
او بیا ته د 18 کلنۍ عمر چې تاسو یاد کړو، د لکانو انجونو لپاره یو ډول ده کنه بیا فرق کوي؟
د بین المللي کنوانسیون په چوکات کې د ماشومان د کنوانسیون په چوکات کې چې ما مخکې ورته اشاره وکړل، دواړه یو شان دي، خو د ملي قوانینو په چوکات کې همغه رقم چې مخکې د افغانستان مدني قانون هم ورته اعلان کړی وو، د انجینرانو لپاره 14 کلنۍ عمر د بلوغ سن ټاکل شوی وو، چې دا کنوانسیون هم دا مني. کنوانسیون هم په دغه اوله ماده کې دایته اشاره کوي چې کوم ملي قوانین په استثناء، یعنی ملي قانون هم کولای شي چې یو ځانګړی سن وټاکي چې دغه په اساس د هغه سن کټګوري لرونکي ماشومان د ماشومانو په کټګوري کې داخل شي. نو انجلکانو ته د ملي قوانینو په چوکات کې داسې موارد شته لکه د مونږ قانون چې مخکې وو، خو بین المللي کچه کې دوالو کې یو کټګوري کې راځي چې باید د 18 عمر نه ټیټ وي.
په ټوله کې که په دې خبرې وکړي، موږ د ماشومان د حقونو په اړه باندې ځانګړي په ټوله نړۍ کې ځانګړي نړیوال دفترونه شته، د دوی د ماشومان د حقونو لپاره کار کوي. په افغانستان کې هم پخوا ځینې سازمانونه وو چې دوی به د ماشومان د حقونو د دفاع لپاره کار کول، خو ماشوم څه حق لري؟
په یو کلمه کې باید داسې عرض وکړم چې د ماشوم حق هغه کوم حقونه چې ذاتي حق دي، یعنی یو انسان د انسان په حیث د هغه حقونه باید لرونکي وي، دغه ټول حقونه ماشومان ته په بین المللي مواثقو او همدارنګه په شرعي موازینو کې ثابت دي. دغه حقونه د نوم د لرلو څخه پیل کیږي چې او ماشوم کله چې زیږل کیږي دا د هغه اولنی حق دی چې باید یو نوم ولري، او د هغه د نوم ثبت چې باید په یو دفتر کې تسجیل وسی چې هر مملکت کې داسې یو اداره استا او ماشومان ثبتوي، نو طبعا دا د هغه بل حق ده. بل داسې نور حقونه چې په ټول بین المللي کنوانسیونونو کې راغلي دي، لکه دا چې یو ماشوم باید د تعلیم حق ولري. اول حق خو د هغه د ژوند حق ده چې به ژوند دی خوندي وي. د هغه د ودې دپاره باید لازم شرایط مساعد سي، د هغه د تربیت دپاره او د هغه د تعلیم دپاره. په کنوانسیون کې چې 45 مادې لري، ځانګړې مادې دغه مواردو ته ځانګړې سوي دي، او همدارنګه د کنوانسیون نه مخکې موږ او تاسو یو بله اعلامیه لرو چې هغه د ماشومانو بین المللي اعلامیه ده، چې دغه اعلامیه هم په 1995 کال کې د ملګرو ملتونو د عمومي مجمع لخوا صادر شوې ده، او دا 10 مادې لري. هغه کوم حقونه چې موږ او تاسو په کنوانسیون کې په 45 مادې لرو په هغه اعلامیه کې هم مندرج دي، او د هغه او هغه حقونه هم هغه حقونه دي چې هغه ټول د ذاتي حقونو پر بنسټ دي. خصوصا مثلا بیا چې راځو، حق د تعلیم ده، حق د آموزش ده، حق د تفریح او استراحت ده، حق د دې د مثلا په کنوانسیون ته چې بیا راځو، حق د حفظ د آبرو او حیثیت د ماشومان ده. مثلا څوک نشي کولای چې د ماشومانو کچېری کوم خلاف ورزي وسی او محاکمه وسی، د ماشومانو محاکمه همیشه باید چې علني نه وي، ځکه چې د هغه حیثیت باید خوندي وي په ټولنه کې. بل سبا دغه نه یو لوی څوک جوړیږي او باید دغه آبرو او حیثیت وساتل سي. همدغه رقم هغه ماشومان چې د معلولیت لرونکي دي، دوی ځینې طبیعي یا غیر طبیعي نواقص لري په خپل وجود کې، دوی لپاره باید ځانګړي خدمات فراهم سي. هم همدارنګه د مور او ماشوم دواړو لپاره په دغه کنوانسیونونو کې اشاره ورته شوی ده چې باید هغه کوم صحي خدمات چې د مور او ماشوم د ساتنې لپاره ډیر اړین دي هغه باید په نظر کې ونیول سي، او دولتونو دې ته باید اجمن ووسي چې د ماشومانو د بقا لپاره، د رشد لپاره، تر هغه اخرنۍ کچه پورې چې دوی وکولای سي باید زمينه دوی ته برابر کړي.
مننه کور ودان را به سپور سي تاسو بیرته راګرځم او وريدون کي را سره د نو مره ته وخلې د کوم ځای مړی کنيواله کته راډیو غږ موټی کړی د ټلیفون لاره موږ سره خبرې وکړي، مهرباني وکړي.
السلام علیکم خورکیتا او استاد سمیل مانا او ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم.
مننه کور ودان که غلطه شوی نه يم، توخی صاحب یاسې زابل ده.
بله سپورم بیا د محمد صاحب چم و حاجی صاحب توخی د زابل ولایت شاجول ولسوالی څخه ټلیفون پلیکم شو زادر ته غواړم. نو تاسو نن ډیر ښه موضوع انتخاب کړی د ماشومان خورشتي هم نوې نسل د نوې نیال ده، نو دا نیال باید وروزل سي بیا میوه وکړي او باید ښه تربیه سي. خو الحمدلله زموږ د مسلمانانو د عقیده او کړنلار ده چې کله ماشوم پیدا سي پر هغه باندې ښه نوم ښول کیږي، کتابي نوم پر ښول کیږي، د مور د پلار په خوښو نه قربانو، د هغه وروسته بیا په غوښ کې اذان او اقامت کیږي، بعد له هغه نو بیا مور د روزي، بیا وروسته بیا نو هغه شرعي احکام چې دي
وروسته به یې په نورو حقونو باندې رامسپور صاحب رڼا واچوي. یو څه چې په افغاني ټولنه کې په ټوله کې په افغانستان کې ماشومان ورسره مخ دي، او نړیوال سازمانونه تل ور باندې راپورونه ورکوي د دې چې د ماشوم صحت ته صحیح پام نه کیږي، یوازې ماشوم نه د مور صحت ته، زیږون پر مهال باندې ماشومان له ستونزو سره مخ وي، لاغې نه وروسته چلویږي. په دې برخه کې لکه څنګه چې رامسپور صاحب ویلي، حتی د ماشوم هغه د ابرو عزت ساتل کې چې د کورنۍ و ته راوړو ماشومان ته په ټیټه سترګې کتل کیږي. په دې برخه کې که زابل کې راته وایي، هلته ماشومان ته څومره پام کوي؟
الحمدلله دلته خو ماشومان ښه روزل کیږي، خاصتا زموږ ماشومان دي، زما خپل لمسیان دي، دا خو زه عیني شاهد یم، چې په خپله په کور کې هم دیني سبق ورته وایم او هم مکاتب ورته ځي او هم خصوصي کورسونه د انګلیسي او د کمپیوټر ساینس او د دغو وایي. نو دا زموږ لخوا زه خو روزنه ده، نو په ټول وطن کې الحمدلله دغه سی روزل کیږي. دلته د ریلي تامونه هم ستا د هغو شهیدانو ورثه سي نسته، نو دا نور پاتې تقریبا یې د دې لپاره د اقدامونه جوړ کړي د هغو لپاره درسونه چالان دي په مدارسو کې هم شته.
د کارګرو ماشومانو په اړه ته وایس په ښارونو کې څومره ماشومان کار کوي؟
نو کارونه خو بعضې بعضې رښتیا هم داسې بې وزلې کسان شته زموږ په بازار کې. زه وینم کوچني کوچني هلکان دي. نو دا دلته یو پخوانی دود دستور انانه ده د اسپلنی دوګی. نو بیا د بعضی خلکو دا یقین نیسي وایي د اسپلنی دوګ سي وسي بیا نو په هغه ورځ کې د څه مشکل نه پیښیږي. دا یو غیر شرعي او غیر معقول عمل ده. خو بیا هم دلته رواج ده. نو دا الکان اسپلنی دوګی او بعضی کاغذان ټولوي خو هغه په ډېر کم محدود شمیر الکان دي. خو تر ډېره حده سي دي هغه کارونه داسې شاکه کارونه یې نه دي کړي. نو البته د کور دپاره یو کتغ را وړی یو مړ د باندې ایستلی یو بل داسې کار کړی داسې شاکه کارونه دلته موږ نه دي لیدلي.
کور ودان خو کوم راپورونه چې ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق په ګډون باندې دوی دغه روسي راپورونه ورکړي دي ویل کېږي چې په افغانستان کې دغه 14 میلیونه خلک چې د خوړو له کمښت سره مخ دي نیمایي ماشومان دي. له دې سربیره د زیږون پر مهال باندې چې کومه میندې مري له دې سره سم نیمي ماشومان مري او وروسته چې کوم صحیح خدمات باید یو ماشوم ترلاسه کړي هغه کورنۍ تربیه چې خدمات چې باید ورته وړاندې شي هغوی ته دغه ماشومان لاسرسی نه لري. کور ودان بله خبره مې هېره نشي چې په افغانستان کې ډېری ماشومان د خوارځواکۍ سره هم مخ دي او ډېری د خوارځواکۍ نه هم کړیږي. بل اورېدونکی را سره دی نوم راته واخلئ د کوم ځای مو اړیکه نیولې.
بله سلامونه مې ومنه اولی شال
مننه
کور. وعلیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مننه قاری صف سره مشی له تاسو یو روش اساس په سیمه کې ماشومان په توازیت کې دي.
خو رکی دغه د پوراکه چرایشه افغانستان ته دا شنه دی چې د افغانستان یو ولایت مور دی بل نه بیا وځي دی. د افغانستان د خوارځواکۍ په حساب باندې اسوې ته غزي باندې د افغانستان ته چرانه نه وته لټول افغانستان یو رقم دی. بس سرمایدار هم پکشي دي اغنیا هم پکشي دي او په ځمن کې نو تر اغنیا او تر سرمایدارانو بیا غربا ډیر دي او خصوصا په د اوسني وخت کې خونو غربا ډیر دي. ولی زمیره د کارم د شخص خلک د نه مساعده دلته هم دغه ماشومان په سوی تغذیه اخته دي او کلینیکو ته ولاړ شي که شپخانو ته ولاړ شي هلته هم داسې دسرشته نهسته. کله کله بانې ورته کوي چې موږ دوا نه لرو کله کله دا بانې ورته کوي چې موږ خواړه نه لرو. دلته مؤسساتم هغه په خوا پر کوم کومکونه نه کوي. په خوا چې کولم په هر صورت یا یو لږ خیانت پکشي یا ډېر پکشي اوس لږ خیانت او ډېر خیانت ګرده بینه وتلی چندانې کومکونه هم نهشته. اوس نو غریبان په ډېر بد حالت کې دي. دا تاسې پرون پر اختر باندې پروګرام جوړ کړی و که زما خبرې اوري
مهرباني اورو
چې چې تاسې اختر ته کالي کړي که مونه دي کړي څنګه څنګه تاسې اوس اورېدونکي واخیستل کن هغه اورېدونکو چې تاسو څنګه وایي ډیرو دا مثبت اړخ بیانوي دا منفي اړخ ته نه راتله. فکر کوم دوی خپله سرمایهدار دي. ولې مادري کې یو متل دی وګشنه ازالي سیر چې خبرداره. نو هغه ډېر صدیق خپل سرمایهدار دي خامخا یو شی بلري خدای جل اور کې د موږ سره. ولیکن دلته د غربت غریبان هم ژوند کوي. زه په خپل گاون کې موږ په خپل چن گاون کې د شي غربا لرو چې تر اوسه د اختر میوانه ده خو تر اوسه کالی نه دی اخیستي. هغه کومک چې یاران باید ورسره وکړي یا اغنیا ورسره وکړي هغه شي کومک هم د خلکو سره نه دی شوی. خو بیا هم څه نه څه همدردۍ به ورسره شوي اما دغه همدردۍ د خلکو مشکلات نشي کمولی.
او دا کوم څه چې توخي صاحب د ماشومان په اړه یاد کړل او خو د خپل سیمې یادونه وکړه چې په زابل کې ماشومان خدي ساتنه کوي دا څومره واقع سره اړخ لري یا د دې په خاطر باندې چې
د توخي صاحب نظر خو مانه دا ورزلې ما رادیو نه ونیولې دلته په خاطر کې مصروف وم. ساج رادیو سره مې نظر لور ځنګ مې درته ولې کین زه خپل په خاطر کې مصروف یم
مننه کوم
دا د توخي صاحب خپل نظر دی. توخي صاحب نو سم مبارک سړی دی مبارک نظر نور کوي د ماشومان بر شي دا پر توخي صاحب باندې انتقاد نه لرو. ولی توخي صاحب دا اوس راغلی ساج رادیو ته دوه کال دوه نیم کال نو نو موږ پر دا باندې انتقاد نه لرو. د ماشومان بر شي د اولادو ماشومان بر شي د په چنګاون کې دکانداران دي سرمایداران دي دا غو ماشومان بر شي اما د خلکو ماشومان په غربت کې دا توخي صاحب خپل نظر دی.
مدانه کور ودان ژوندۍ اوسې قاری صاحب چې اړیکې دی ونیوله که څه پوښتنه له رامسپور صاحب څخه لرئ مهرباني کړه تاسو سره به خدای پاماني وکړو.
بس رامسپور تاسو مې سلامونه وړاندې کوه زما غیا بیا انډیوال دی بالا سلامونه ورته وایه خدای دې مل.
مدانه کور ودان ژوندۍ اوسې چې اړیکې مونیولې و بل اوریدونکی مشته بیا به رامسپور صاحب ته ورشو نو مور ته وخت لید کوم زما اړیکې نیولې
مله پرې دې خور کې سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو ټولو محترم اوریدونکو ته خدای پاک دې وګړي چې روغ جوړ به تاسو مې شنه اوریدونکو اتل د هلمند سره
اتل صاحب هلمند ستړي مشي په خیر راغلي لته سې اورم په هلمند کې ماشومان په څه وضعیت کې دي
مله خورګانی واکان له اوریدونکو چې نظر ورکړي واکان په ماشومان خونه پر ټولو خلکو باندې حق لري بعد هر کورنۍ زړی مسولیت لري چې مثال د خبرې خپل ماشومان ته تربیه ورکړي اول خوشم بارک نوم باندې کېږي بلدا سې دې چې ماشومانو ساتنې ته ډېر توجه کوي خورجان د تزر په ولایت کې ماشومان چې دي په خوارځواکۍ باندې ډېر اخته دي یعنی اکثر کلینیکان ته چې موږ ورغلي په بار بار باندې ما د شکایتونو سره درسنې د لارې مکړې دي نو په خوارځواکۍ باندې ځینې ماشومان اخته دي خورجان د یواز مې په ولایت کې نه په ټول افغانستان کې په خوان دغه ماشومان په خوارځواکۍ باندې اخته او خصوصا دغه نه اخته لکه دا وشي مثال د خبرې زیات سوي دي ځکه په خوان ریوال ټولنه د تمرکز کولو
علتي څه د ولي ماشومان دومره په خوارځواکۍ اخته کیږي ساس په سیمه کې
ا لته خو نه بلا بیل دی خو پر دې خور کې یو اصلي لخر ما په فکر او نظر باندې چې دا کورنۍ چې مثال د خبرې د خپل د اولادو د غته خوشاله دي ډیر خوشاله دي خورجانی چې اولادونه مدیر ته خدمت په فکر او ما په نظر باندې چې اصلي علت دا دی چې د کورنۍ مثال د خبرې د خپل د اولادو ډیرش ته خوشاله دي چې اولادونه مدیر ته خصوصا بیانو په داسې اقتصادي مشکلاتو کې ما په فکر باندې خورجانی زوامه چې 15 اولاد دې سړی راوړي شي د وساتي شي د تربیه کې دا تر لس اولادو خورجانی بیری او دا که انسان نه اولاد راوړي شل اولاد نن راوړ مثال د خبرې پندله صادق نه راوړي سبا په جامع په سماریانی په خوراکي په سماریانی مثال د خبرې په دغه په سم د روغتیا په دغه کې ماریانی نو دا بارسه ګټو کې ما پر خلکو باندې دا خورجانی خصوصا موږ خو خوشاله یو چې اولادونه د نبی علی سلام اومد ډیر سی به خوشاله خو خبره دلته داسې د خورجانی باید د اولادونه چې موږ راوړو باید څنګه ساتنې ته توجه وکړو مثال د خبرې پاکۍ ته توجه وکړو چې بارے اولادونه ډیر نه پاکۍ ته خورجانی وخلاص مثال د خبرې نه خوراکي ته مثال د خبرې زمينه برابر وای شي دون اولادونه نوم ګټن کی ابل پرې دې سر خلکې ته ښه خوشې دا د چاودین کتو که پاره مو غشتل چې نظر سره شریک کم ځکه چې بدبختانه د دوی درې ورځې کېږي داسې مرګونی اوازې مې جوړ چې موږ په افغانستان کې کېږي
مهرباني اور
پرې دې خورجان یو دغه زموږ په ولسوالۍ کې هم دا کمربندې سم د ګرمسیل ولسوالۍ دلته دغه چاودین کتو کې ډېر خصوصا دغه بهرني دغه بیرغور دغه بهرني ځواکونه په دغه ټغه میدانو سره خورجان دغه توانونه و دغه راکټان به راغورځول نو په ځینې ځای کې به بدبختانه مو شتله هغه چاودیدون کې توکي به په تاونه سول لکه د اوان مرمه یا د راکټ ګولی به دغه شی به خورجان پاتې شي او موږ په خپل ځای دغه دغه مثال دغه دا ځین کلی کې دغه چمانو والا ګرځي په دازرنجانو کې د ماشمانو څخه مثال دغه چمانو دغه سی داوس نیرانی سی بیا په بدل کې یا جاملی ورکی یا بغي ورکی نو ماشمانو ګرځ دغه مخوره په سره خې سره ګرځ دغه ما نشفه ګوري نورات ګوري د ماشمان د چمان ټولی نو بدبختانه ځین ځاینه د ګولې د دې په لاس ورغلی بیا کور تر اوري ساتي دلته بازی باندې کې لوري باندې کې نو دغه چا دین کې توکي چې د خوځانی اکثره چې دغه مثال د خبرې مرجو لري مې ته کینې مرته دولت دغه ځاوري چې مثال د خبرې دا خلق ته عامه په هوا کې امامان چې د مثال د خبرې په خپل مسجدانو کې د خپل د غوته په هوا ورکې مثال د خبرې چې د خپل په کور کې مثال د کوشنان ته په هوا ورکې چې د خبرې ورته کې شته چې تبدیدون کې توکي مر اوړي دا کوته اکثره موجود چې د خوځانی دغه راګټون څخه یا دغه ګولې څخه را مې ته کې خوځانی
مننه کور ودان هیله ده نه یوازې په دې برخه کې د حکومت نه غوښتنه وشي خدای چې کورنۍ په دې برخه کې پام وکړي ترڅو دغه ماشومان د دې په ځای چې دی وسپن پسې وګرځي خدای چې داسې کار ورته پیدا کړي بده چې مصرف کړي چې هغه پام لغه ګرځېدو نه یاد چې دی ولسر په لپاره به ژوند دی اخیستل کیږي کورنۍ په دې برخه کې پام وکړي مننه تل صاحب کور ودان حتما د پښتنم له رامسپور صاحب څخه کوو رامسپور صاحب تاسو دا اوریدونکو زرونه واوري د لزینوال چې ماشومان خدي وضعیت بد نه ده ازینوال چې نه ماشومان په بد وضعیت کې دي دغه د کورنیو کې په افغانستان کې کلونه کلونه جګړه وا په دغه تیر شلو کلونه کې ما افغانان آرام نه و جګړه وا خو د سیو دود ګرځیدل چې په کورنۍ کې له 15 ماشومان اتمن کم نوي دغه ډیر ماشومان راولل څومره د خور ورور حقونه یو بل سره تلف کوي که مثلا مشر ماشوم می څومره چې د نور کشران او بسرازي دغه مشر حقونه ور سره څومره لمنځه ځي
فردا خوري مرنه به هم درنو اوریدونکو ټول ته سلامونه وړاندې کوم، په خاص توګه جناب خاری صاحب ته چې همیشه په دغه رادیو ازادي پروګرامونو کې ډیر په فعال توګه باندې اخیستې دي او خپل ډیر جامع نظریات او ښه طرحې وړاندې کوي، د دې څخه مننه کوم. بعد از کوم چې ماشومان چې دي په هر ټولنه کې، بیا خاصا په هغه سیمو کې، په هغه هیوادونو کې چې هغه جبل زپلې هیوادونه ده، چې په هغه کې جګړې تیر شوې دي او د گزار په حالت کې دي، لکه اوس افغانستان چې اوس جګړه ختم شوې ده الحمدلله، او افغانستان دی او د گزار په حالت کې ده، چې کیدای شي نور هم پرمختګ وسی، نور هم د شرایط خاصی ټول خلکو ته د ماشومان په ګډون. په دغه سی هیوادونو کې ماشومان همیشه یو له هغه ډیر آسیب پذیرو اقشارو څخه دي، یعنی دوی ډیر آسیب سره او اضرار سره مخامخ دي، او له همدې کبله داسې هیوادونو کې او داسې مملکتونو کې داسې جامع پروګرامونه همیشه طرح کیږي، قوانین جوړیږي، ملي برنامه جوړیږي، نهادونه ورته جوړیږي، ساختارونه ورته جوړیږي، د لپاره چې د ماشومان حالت ښه کړي. افغانستان کې مخکې د یو طریقه روانه و، مثلا تاسو فرض وکړئ، تاسو فکر وکړئ چې په افغانستان کې 15 تقریبا 15 قوانین مونږ او تاسو درلود، د قانون اساسي نه نیولي، د مدني قانون نه نیولي، د ماشومان د تخلفات د مخنیوي قانون نیولي، تر نورو قوانینو پورې. په دې کې مونږ او تاسو د 15 قوانینو په څنګ کې سو مقرره مو درلود، د دې په څنګ کې مونږ سو ملي استراتیجی درلود، د هغه کوم ماشومان لپاره چې په سرکونو کې کار کوي د هغې لپاره یو ملي ستراتیژي وو، د نور ماشومان چې په شیرخارګاه کې وو، په کودکستانونو کې دوی ته یو بل پروسه او بل مقرره موجود وو، همدغه رقم ساختارونه موجود وو. مثلا تاسو فرض وکړئ چې د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون، مستقل کمیسیون موجود وو، هغه کې یو وسه مستقله څنګه وو د ماشومانو د نظارت او د ماشومانو د حقونو د پرمختګ لپاره. یا تاسو فرض وکړئ چې هلته مونږ او تاسو په سرانوالي په چوکات کې یو مستقل سرانوالي شتون درلود، د ماشومانو د اختصاصي سرانوالي وو، یا د محاکمو په چوکات کې د ماشومانو لپاره ځانګړي محکمه موجود وو، دغه ټول د دې لپاره وو چې د ماشومانو د حقونو لپاره کار وسی. راشه دې خبرې ته چې مثلا اوس ولې په کورنۍ کې خلک ډیر هلیځلې کوي چې ډیر ماشومان ولري، واقعا دا یو ډیر غټه مشکل ده. هغه کوم هیوادونه چې دوی په پسماندګي حالت کې د لکه افغانستان غوندې، دا یو غټ چیلنج ده دوی ته، ځکه چې باید یو تعادل موجود وي، د پیشرفت د کورنۍ، د پیشرفت د اقتصاد، د فرهنګ د پرمختګ، د اقتصادي ودې په منځ کې، کله چې کورنۍ تعداد زیاتېږي بعد د دوی درآمد هم همدومره زیات ورسره زیات وسی، او د دوی لاسرسي تعلیم ته، د دوی لاسرسي هغه کل کوم موارد چې د خلکو د رفاه لپاره دی بعد دوی ته مساعد وي، آیا دوی د تفریح ځایونه لري، آیا د ورزش لپاره دوی ته ځایونه مساعد دي، آیا کودکستانونه دوی ته مساعد دي، آیا دومره پیسې دوی لري چې خپل ماشومان لپاره ښه خواړه برابر کړي، ښه کالي برابر کړي، د هوټل د دوی د ماشومانو حق دی چې بعد کورنۍ ورته برابر کړي. نو د په اساس متاسفانه مشکل دلته ده چې د افغانستان په کلیو باندو کې د مدني تعلیماتو کچه، البته دا زما شخصي نظر ده، د کیدای شي ځینې اوریدونکي هم ماسره هم نظر ووسی، د مدني تعلیماتو کچه ډیر ټیټه ده. خلکو سره باید کار ووسی، کمیونټی دی خلکو سره، یعنی هغه کوم مجتمعات انساني چې موږ ورته وایو چې یو قوم ده، یو ټولنه ده، یو کلی ده، هغه سره باید کار شوی وای او کار ووسی. اوس هم وخته دوی باید پوه شي چې دغه یو تعادل د دغه موضوعات چې ما یاده کړ په منځ کې ډېر اړین ده، د هغې نه بغیر که چیرې هر څومره ماشومان وزېږول سي او د دوی لاسرسي دغه شیانو ته موجود نه وي، نه تعلیم ته، نه کالي ته، نه ډوډۍ ته، نه ښه تربیې ته، نو معلوم داره ده چې دا ټولنې ته بدبختي راوړي، دا ټولنې ته مشکلات زیاتوي.
رامسپور صاحب، له دې نه علاوه چې په افغاني کورنیو کې ماشومانو تعداد ډېر ده، ډېر وخت داسې کېږي چې دغه ماشومان تاوتریخوالي سره مخ کېږي، په ځانګړې توګه هغه تاسې مخکې د حرمت موضوع یاده کړه، ځکه چې دا په افغاني کورنیو کې مطالعه کړو، لمدې ځای د ماشوم هغه شخصیت پیلېږي، یا که په کورنۍ کې تعداد ډېر زیات یا ماشوم ته رسیدګي نه کېږي، دا بیا څومره تاثیر لري چې ټولنه د بدبختۍ خواته ویسي، سربېره پر دې چې کورنۍ ورسره خرابېږي؟
د ماشومانو د حقونو متخصصین او همدارنګه ارواپوهان او اجتماعي څېړونکي همیشه په دې باندې اصرار کوي چې باید داسې یو ماحول ماشومانو ته باید برابر وي چې دوی په یو سوله ایزه روحیه باندې تربیت وسی. که چیرې په کورنۍ کې کړکېچ وي، مشکلات وي، خشونت خانوادګي موجود وسی، فقر موجود وسی، اعتیاد په مواد مخدر باندې موجود وسی، نو معلوم داره ده چې په هغه کورنۍ کې ماشومان هم په سمه طریقه باندې چې هغه نورمونه تقاضا کوي په هغه طریقه باندې نه روزل کیږي. دا ډیر واضح مسئله ده. متاسفانه په افغانستان کې هم چې موږ تاسو ګورو په تیرو یعنی څلوېښت پنځوس کلونو کې چې جنګ و د بې ځای کېدل و خلک له ځای بل ځای نه مهاجرتونه کوله، چې اوس هم متاسفانه دا مشکلات اوس هم پاتې ده، نو طبیعي ده چې د کورنۍ هغه کوم شیرازه د کورنۍ هغه کوم ساختارونه جوړښتونه تقریبا د یو انحطاط او خرابوالی په حالت کې ده. یعنی کیدای شي ځینې کورنۍ تر اوسه هغه خپل اصالت ساتلی وي، خپل دغه وضعیت ساتلی وي، تعلیمي تربیتي حالت، اما اکثرا کورنۍ بې ځایي لیدلې دي، مهاجرت لیدلې دي، فقر په پراخه توګه اوس هم شتون لري، خشونتونه په کورنیو کې موجود دي. نو دغه ټول عوامل د دې لامل ګرځي چې ماشومان هغه رقم چې لازم دي ونه روزل سي. نو اوس هم وخت ده، هر وخت چې موږ او تاسو یو کار پیل کړو وخت ده د کمیونټي مشران یعنی هغه کوم انساني مجتمعات چې موږ په کلي باندې کولرو د دوی ډیر نقش ده، د دیني علماو ډیر نقش ده چې باید دغه مسله خلکو ته تبلیغ وکړي تر څو د اولنۍ قدم کورنۍ ده، چې د کورنۍ څخه دغه د ماشوم روزل تربیت او تعلیم پیل کیږي.
رمیس پور صاحب، یو ځل بیا دغلته غواړم د موضوع یاد کړم، دا موضوع چونکه یو څه په افغاني ټولنه کې ستونزې ډېرې دي، په کورنۍ کې د ماشوم وهل، ټکول، خبرې نه اورېدل، ځکه چې موږ اورېدلې دي یو کتابونو کې دغه کوم لوی شخصیتونه چې په نړۍ کې جنګونه هاته جوړ کړي دي، په هیوادونو کې هغه د نفرت او د کینې له وجې نه خلکو سره چې درلودله دوی جنګونه پیل کړي، خلک یې وژلې دي، دا مغه ماشومتوب یو اثر پکې پاتې ده چې هغوی په هغه ماشومتوب کې بدې تجربې او خاطرې درلودلې. دغه وهل ټکول چې یو ماشوم ته ورکول کېږي په کورنۍ کې یا په مکتب کې یا کورنۍ ورته صحیح پام نه کوي، خبرې ته توجه نه کوي، دا څومره اثر غورځولی شي؟
ګوره، نن په دنیا کې د تربیتي اصول یا تربیتي روش ډیر تغییر کړی دی. هغه کوم تشدد چې وخت کې د مونږ هم په یاد راځي چې دغه تشدد په هر کورنۍ کې اکثرا موجود په افغانستان کې په مکتبونو کې موجود و، په مدرسې کې موجود و، اوس هم موجود دی، دغه روش نن سبا خپل ځای بدل کړی دی او د بین المللي کنوانسیونونو او د ماشوم د حقونو د بین المللي مواثیقو په چوکاټ کې باید داسې زمینه برابر نه سي چې ماشوم ووهل سي، ماشوم وتکول سي. باید د ماشوم هر خبرې ته، هر وړاندیز ته، هر نظریه ته باید احترام وسی. اما اگر رقم چې د مشرانو نظریاتو ته احترام کیږي، باید د ماشومانو نظریاتو ته، د دوی علاقمندی ته، د دوی علایقو ته باید احترام وسی. نو د دې په اساس دا خو ډېر یو مهمه مسله ده، خو متاسفانه د موږ او تاسو په وطن کې اما اگر رقم چې ما مخکې اشاره وکړ چې د مدني تعلیماتو کچه ډېر ټیټه ده، مؤسسات ډیر کار کړی دي. متاسفانه په دغه زمينه کې زه باوري يم چې چندان کار نه دي شوی. ضرورت چې خلکو سره کار وسی چې دغه موازین چې په بین المللي مواثیقو کې راغلي، په دې کې پوهانو سیلنه کړی دي، په دې کې ارواپوهان سیلنه کړی دي، په دې کې متخصصین د حقوق سیلنه کړی دي، او دا هر ټولنې ته سازګاري لري. دا څنګه چې دا یو ملک جوړ لازم بل ملک نه، ذاتی حقوق هغه کوم حقوق دي چې په ټول نړۍ کې هر ځای کې هر مکان کې هر سیمه هر خلکو ته یو شان قابل د تطبیق دي. د ماشومانو پیشنهادونه او نظریات باید واوریدل سي. کچیر نه واوریدل کیږي، نو طبیعي ده چې دوی سره وقته پیدا کیږي او په آینده کې بیا واقعا د رواني لحاظ نه او عملی لحاظ نه کیدای شي چې د مشکلاتو لامل وګرځي.
مننه را بسپور سپ تاسو به تر ګرځم اوریدون کې را سره د نومور ته وخت لې کوم زما لري کني ولې
نو خو مې ازه محمد جان د کندهار. السلام علیکم ورحمت الله. نلما سلامونه وامه خورجان تاسو وامه نو شي صاحب محمد اشرف کوته زینا بدین ته وا مختول مسلمانان ما زغ او سلامونه تو.
مننه محمدی صاحب. لا تاسو او روش اساسی پسیمه کې ماشومان په وضعیت کې دي
ورا خدان خلک نه شو ورختا دي ګور تاسو ورته دغه خبر وکړی نو مسکنه دي واغه دي مکه وی لاکو در بدري دا فلا موږ به څنګه د موږ په غار کې ورواچو، نه د افغانستان حکومت په غار کې ورواچو. هر څوک چې اولادونه لري کډوایه کډلې کټنځي باید خپل اولاد دغه وکړي روزنه وکړي خپل اولاد. اوس مثلا موږ فکر کوي الکواد الحمدلله د دوه کال څنګه ولد در در ټول اسکان د شلو کال پر الکواد سبکاري ویل کاران دي مونږ ته د اسره تعلیمونه کړی دي. خدای دې خواري په کارو دغه سر کوښښتا مو صدقه کی هغه کی نشینه در بدره له شیله نو خیر خو خیره الحمدلله.
خو محمدی صاحب په بخنه سره محمدی صاحب مخکې یادونه وشو چې د تعلیم د ماشوم د روزنې په برخه کې وازی کور نه نه بلکې دولتونه باید برخه واخلي. یو سیستم باید موجود وي کله چې هغه ماشوم را لویږي، ځکه مکتب خو خدمات باید مکتب حکومتونه ورته برابر کړي، یا کودکستان د چې هغه زی هغه باید حکومتونه برابر کړي. داسې یو فضا چې ماشوم وکولی شي پارکونه ته لاړ شي او هغه د کور نه بهر هلته تفریح وکولی شي، دا د حکومتونو مسؤلیت دی. یعنی په دې کې کورنۍ دومره رول به نه لري، کورنۍ هماغه داخلي که مسؤلیت چې لري د ماشوم خبرو ته توجه کول، هغې ته سالم خواړه تیارول، هغې ته جامې برابرول، صحیح خدمتونو په برخه کې حکومتونه رول لري.
حکومت ورته تیاریه مثلا پارک حکومت خواجه کودکستان حکومت خواجه لازمه پلاکه کنه رواج دی د کابل برازوی کې په خواوه او تقریبا نو صدا کابل ما ډیره گزاره ده. او تاسو خبره ده حکومت کې حکومت غوډه مکتوبونه وايي چې نه ورځي ورځي یو ده شو دی هغه به د پارک د موضوع ونه ده شو د مکتوبونه باندې کړی دی هغه دی هغه دی خو هغه دی او بل په کورو کې روزنه ده د مور د فلار دی په لکه د ګوره په خدای باور وکړه زموږ کشراله د زموږ الکوان دی په شورم شاته موټر توشي ښار کې هغه ورته په کیرالي ول پاکر کوي خو دا دغه پر د توازن د خلکو هم ګوره ده ول پاکر کوي مر د کم زاده پلان کې زموږ سره ته کوم کې واه تل اسخه چې راغورم کوي چې تزر کالدار شل برغونی دوه ټلیفون په جیب کې ودل پاکر کوي هغه ورته په خدای باور وکړه خو ځان دې دکاندار سره نه اوسم لسینه بجه یا به ول سپجه په کومه ول سپجه یو صدر اعلی وزارت صدریه کړو د کندهار ته درې نیم د دوانیم زراغانی ولدار غټه ما د سار سپیدا کوي جوړ و تا د چا داسې د چا کیسه به د چا د غیر خور چې وای د دنیا په مدار کوم یو دی
محمد صاحب دې خبرې ونکو په دې خبرې ونکو چې تیر نظامونه څه کړی اوس نظام څه کوي. خو په ټوله کې اړتیا ده چې حکومتونه کاغه د طالبانو حکومت دی کاغه تیر جمهوریت کاغه لغینه وړاندې کوم حکومتونه تیر شوی مسؤلیت لري د ماشومانو په برخه کې چې هغه ته داسې سیستم برابر کړی چې دوی کولی شي سالم روزنه رامنځته شي. دلته د هدف د طالبانو حکومت یا تیر جمهوریت نه دی. له تاسې مدنه کور ودان چې اړیکه مو نیولې و دا خده چې ساتې په سیمه کې ماشومان خدي ساسې د کورنۍ په شمول باندې دوی کولای شي هغه خدمات او هغه حقونه چې دوی لري دوی ورته لاسرسي پیدا کړي. کور مودان یو بل اړیدونکو امرا سره ده نو مور ته واخلې د کوم ځای مالی کني ولی
سلامونه پر دې سال تاسو اوریدونکو ته مسارمانم لفران
ارمان صاحب لفران ستړی مشي لته سیورو په فراکه ماشومان وضعیت څنګه ده؟
مننه پر دې سال خوردل ته ماشومان وضعیت ښه ده خو د دولت په کچه د مکتبونو او ښوونځي دا شانه سه ورته برابرېږي. په کور کې خلک کوشش کوي چې سمه روزنه وکړي او ځینې خلک شته چې په کور کې هم داسې کوشش نه کوي چې روزنه وکړي، هم بس داسې بې ترتیبه غټ شي، نه خپل په کار کتار پوهېږي، نه خپل په ژوند پوهېږي، نه د بل په عزت پوهېږي، نه خپل په عزت پوهېږي. او ډېر خلک بیا کوشش کوي چې د سره څه ماشوم دغه سیستم سم روزل راولي او بیا که درته مونه وایي څه دیني سبق خوایي خو بیا خپل په شو بد پوهېږي.
هلته د خلکو اقتصاد څنګه ده؟ ځکه چې د ماشوم په تربیه او روزنه کې اقتصاد رول لري. خلک یې په څه مصروفه دي او څنګه دي په اقتصادي لحاظ باندې؟
بله، همداسې د خورجانې ځینې خلک چې یو څه ګزاره سم هغه مدرسې ته چې کوشش وکړي چې اول خو مکتب ته ورکنې بیا کوشش کړي مدرسې ته ورچ او چې بیا اقتصادي خراب وي بیا ټوله ماشین د اوتو کالو بیا هم داسې کار ته د ځان سره درولې کار چې بیا یو کار پسې چې کوچنی ماشوم هم هم بس دغه وخت چې دغسې اموخته کې والا دغه سی به ترتیب او مخته کې نه خپل په ژوند په کار او لیکنه خپل ژوند په کار او بار په چم نه پیس هم ځکه په کار مخته کې بس دا کار دی کوي روپی ګټه نور هم دانه چې اینده دې څنګه سیس نه اینده بس نه دې اینده بس نه
من نه کور ودا نرمان سب کې څه پختل لري د رامسپور صاحب نه مهرباني وکړي کني تاسو سره به خدای په مانی وکړو. bale ارمان صاحب زموږ غلري فکر کوم چاړي کې را سره پریش و بلاریدون کې د نوم مراته واخلې د کوم ځای ماړي کني ولې مهرباني تاسو غږ موږ لرو نوم مراته واخلې. bale مهرباني وکي موږ تاسو غږ لرو اډی کوم وصل ده که از ما غږ لري مهرباني وکي کنه موږ مجبور چې تاسو ټلیفون قطع کړو. نوم مراته واخلې د کوم ځای ماړي کني ولې فکر کوم چې دوی نه غواړي چې خبرې را سره وکړي، نو هیله ده چې ټلیفون یې قطع کړي، بل اوریدونکو ته به وخت ورکړو د دوی په ځای به د هغوی خبرې واورو. خو مخکې دین چې بل اوریدونکو ته ورشو، بیرته راځو رامسپور صاحب تاسې ته. په ټوله کې موږ په دې باندې خبرې وکړو چې ماشوم په افغاني ټولنه کې په څه ډول وضعیت کې دی. یو ځل بیا که اوریدونکو ته د ماشومانو په قبال کې د حکومتونو مسؤلیتونه واضح کړي، ځکه چې موږ په دې خبرې نه کوو چې اوس په افغانستان کې کم نظام حاکم دی او ماشومان ته هیڅ کړي. که په ټوله کې د یو حکومت مسؤلیت د هغې ټولنې د ماشومانو په برخه کې څه دی؟
مانا یو خو د حکومتونو په کلي توګه هغه کوم مسؤلیتونه دي چې د خلکو د وګړو په مقابل کې لري، چې ماشومان هم په هغه کې شامل دي. په افغانستان کې اوس احصایې دا ښایي چې 15 میلیون تقریبا د 15 میلیون 43 میلیون مونږ او تاسو ماشومان لرو. هماغه رقم چې نیمایي د ټولنې ښځې او جنکیان تشکیلوي، نو تقریبا د 15 تر 18 میلیونه پورې ماشومان دي چې عمر یې د زیږیدلو ماشومانو څخه نیولې تر 18 کلنۍ پورې تیتی کسانو تر کټګوري هغه کې داخلیږي. نو دې په اساس یو خو د دولتونو عمومي مسؤلیت دي، بل د هغه کوم بینالمللي مواثق یا بینالمللي تعهدات یا ژمنو سره چې کوم بینالمللي ټولنې سره لري، دوی بیا هم ژمن دي چې باید د ماشومانو حقوق خوندي کی. ما مخکې د برنامې په سر کې اشاره وکړه چې افغانستان په 28 د مارچ د 1990 کال کې د ماشومانو کنوانسیون سره الحاق کړی دي. نو د په اساس دغه ژمنه چې افغانستان دغه کنوانسیون سره لري تر اوسه په خپل ځای کې دي، چا تر اوسه هغه رد کړی نه دي. موجوده حاکمیت هم زید مطمئن یم چې دا رد کړی نه دي. په 2003 او 2002 کې دوه اختیاري کنوانسیون پروتوکولونه وو چې یو د ماشومانو څخه د پورنوګرافي یا د فحشا د سوء استفادې، بل هم د قاچاق په ارتباط وو چې د ماشومانو د ترافیک په ارتباط وو. دواړه اختیاري کنوانسیونونه سره هم ملحق شوي دي. دا یعنی موږ پوره په دې کې باید ژمنتیا ولرو. په ملي قوانینو کې کله چې قوانین جوړیږي، مخکنی حکومت کې قوانین وو، مخکنی نظام کې قوانین وو، هغه قوانین کې باید دغه مسائل چې کنوانسیونونه کې راغلي دي د افغانستان د حقوقي سیستم سره سم هغه باید انعکاس پیدا کړي. مخکنی پیدا کړو کې دای شي په آینده کې هم که قوانین جوړیږي دغه موضوعات په نظر کې ونیول شي. بل موضوع دا چې متاسفانه په افغانستان کې مخکې له دغه تحول نوی تحول راغی په 2001 کال کې، د هغې نه مخکې 3 کټګوري ماشومان موجود وو چې دوی ته موږ آسیب پذیر ماشومان ویل. دغه 3 کټګوري ماشومان د هغه ماشومانو څخه شروع کیږي چې په سرکونو کې کار کوي، معیوب ماشومان دي چې د معلولیت لرونکي دي، هغه ماشومان وو چې د قانون څخه تخلف کړی وای په دارالتعدیبونو کې دوی تر حجز لاندې وو، هغه ماشومان وو چې دوی قاچاق کېده، هغه ماشومان وو چې دوی اختطاف کېده، هغه ماشومان وو چې دوی په جنگي دلو کې په نظامی سختارونو کې شتون درلود. همدغه رقم د 3 طبقې تر اخره پورې چې نه غواړم د برنامه ډیر وخت ونیسم. نو په دغه اساس باید دغه ټول موضوعات په نظر کې ونیول سي، او کوم سیستم یا نظام چې اوس هم په افغانستان کې موجود دي په دغه مسله کې ډیر توجه وکړي، ځکه چې ما مخکې اشاره وکړل چې ماشومان ډیر آسیب پذیر دي او د بین المللي قوانینو په چوکاټ کې په هر هغه حالت کې چې په ملک راځي، کې پاګه کې قحطی راځي، جنگ راځي، طبیعي آفات راځي، زلزله راځي، سیلابونه راځي، خلک له ځنه بزنه بزای کیږي، ماشومان باید په اولویت کې وي. دا غیر مهم ده، اولویت که اولویت ته موږ متوجه اوسې، یعنی دا یو پرایورټی ده په انګلیسي چې ورته ویل کیږي. اولویت یعنی باید هغه ته هر شی چې موږ او تاسو لرو اول د دوی په خدمت کې ورکو. متاسفانه آیا دا شی موږ او تاسو ګورو په خپل ټولنه کې؟ آیا په دغه سو کلونو کې یا په تیر نظام کې یا په اوسنۍ حالت کې آیا دغه مسلې ته ډیر توجه شوی ده که نه ده شوی؟ که توجه نه ده شوی نو لازم ده چې سر نننه موږ او تاسو چارواکي باید په دې باندې سوچ وکړي، او ماشومان آسیب پذیر ماشومان په خپل اولویتونو کې داخل کړي.
که چیرته ماشومان ته په کافی اندازه باندې توجه ونشي، تاسو یو څه مخکې هم دې موضوع ته اشاره وکړه، خو که یو ځل بیا تکرار کړئ، په کومو ټولنو کې چې ماشومان ته توجه نه کیږي او هغه ماشومان په خپل سر باندې رالویږي، په ځانګړې توګه هغه کارګر ماشومان چې په سړکونو او کوڅو کې رالویږي، ټولنې ته هیواد ته څه خطر پېښولی شي؟
دا خو موږ تاسو ته تجربه هم ښودلی ده چې کله یو ماشوم په یو سالمه پروسه په یو سالمه ماحول کې لوی ونسي او د هغه چاپېریال ناسالم وي، نو طبیعي ده چې د هغې څخه یو غیر شایسته سړی ټولنې ته جوړیږي، او کیدای شي هغه پاینده کې داسې کارونو ته لاس پورته کړي چې هغه د ټولنې د اخلاقیاتو سره، د هغه د ټولنې د معیارونو سره سمون ونه لري. دا مونږ او تاسو تجربه مونږ ټول افغانان دا ثابت کړی ده. نو د همدې لپاره دا ډېر اړین دي چې مدني تعلیمات اوچت سي. اولنۍ څنګه بنا د کورنۍ ده، کورنۍ په دغه مسایل باندې توجه وکړي. مخکې مونږ د ځینو دوستانو خبرې واورید، هر یو خپل د نظریه ښه نظریه وړاندې کړ. یو تر دوستان په دې نظر و چې مونږ ماشومانو ته د دینی تعلیماتو زمینه برابر کړی دي، دوی د قران کریم حافظان دي، دوی مدرسې ته ځي، مونږ دوی ته معلم اخیستی دي. دا ډېر ښه خبرې دي. خو د ټولنه ته مونږ د تاسو انجینر ته هم ضرورت درو، ډاکټر ته هم ضرورت درو، او استاد ته هم ضرورت، معلم ته هم ضرورت درو، تخنیکر ته هم ضرورت درو. نو ضرورت چې کورنۍ دې باندې فکر وکړي چې د ماشوم لپاره د ماشوم د علایقو سره سم چې کوم رشته ته، کوم مسلک ته چې ماشوم خپل علاقه مندي ښیي، د دې لپاره دوی هلې ځلې وکړي. کیدای شي نن سبا ځینې نیمګلتیا، ځینې مشکلات په افغانستان کې موجود وي، خو ان شاء الله مونږ او تاسو به په دې باندې داد درو چې ورو ورو دا شرایط به خسي، زمینی به برابر سي، ماشومان ته چې دوی ته باید سالم زمینی برابر کړي سي، او دوی په خپل رشته او علایقو باندې به درس وایي. د افغانستان آینده او د هر ټولنه آینده ماشومان پورې تړل شوی دي. همدغه نننۍ ماشومان دي چې د سبا تمکې ځوانان کېږي، او سبا دغه وطن د جوړولو لپاره دوی به ملاتړي او کار کوي. نو د دې لپاره چې نن ماشومان باندې سرمایه گذاری و نسی، په آینده کې د افغاني ټولنې د مشکلاتو سره مخامخ کېږي، په دې کې هیڅ شک نشته.
مننه رامس پور صاحب، تاسو بیرته راګرځم. یو اوریدونکی را سره د نومره ته واخلې، د کوم ځای واړی کني ولې
سلام تاسو ته تاسو ملمانه تا ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
فرانه ستړی مشي، په خیر راغلی. له تاسو ورو کتم فرانه مخکې ارمانی صاحب زنګ وهلی و او ویل چې هلته ماشومان زیاتره کارګر ماشومان دي چې پلار یې ځان سره کار ته درئ. ستاسو په سیمه کې وضعیت څنګه ده؟
پریداسې الخوري، زه به دا ووایم چې ما ماشومان کار کوي چې د کور اقتصادي وضعیت خراب، او ډېر داسې خلک شته چې خپل کور اقتصادي وضعیت څنګه هغو خپل ماشومان کار نه کوي، هغو تعلیم و درس به وایي، دیني تعلیم، عصري تعلیم ټوله به وایي. خو ټوله ټولنه خو زمونږ تاسو خپل پوهې چې اقتصاد دی وطن افغانستان اقتصاد خراب دی، ټول خلک ډېر ستړي دي، برخ مجبور خپل په ماشومانو کار وکړي، د کور لپاره لږ پیسې وګټي. او ډېر بیا داسې ته کوم ښځې دي چې هغوی څوک نه لري، دولس کلن یا لس کلن یا همداسې اووه کلن اته کلن ماشومان چې پر سړکان باندې ګرځي، لاکان ټولي همداسې نور شي ټولي هلته خپل د کور نیونه پکا پیدا کړي. او زه به دا ووایم چې افغانستان اقتصاد سم چې خلک یې ټول اقتصاد سم، ټول ماډسې د کور د خو اقتصاد سم، نو ټول غواړي چې خپل بچیان ته تعلیم، دیني تعلیم، عصري تعلیم، یوازې دا نه ده چې دیني تعلیم دیني تعلیم فرض ده، عصري تعلیم باید تخپل ژوند پسند کړي. هر څه ته باید مشغول، یوازې دا نه چې دیني تعلیم، دیني تعلیم خو هر څه په موږ فرض ده، عصري تعلیم د دې لپاره باید وکړو چې ډاکټر هم، ډاکټر ته هم اړتیا، انجینر ته هم اړتیا، هر څه ته باید موږ خپل هیواد وکړو. اوس موږ ټول نور هیوادو ته مجبور یو، پاکستان ته مجبور یو، ډاکټر نه لرو، هلته ځغلو او راځغلو، هغه مو دی خو به ته په شهر اخی لموږ ورته بیا ورته غوښتل خو موږ څوک وای چې کډینی تعلیم کسي تعلیم باید طالبانو کوڅه مهاغه لوغه خلکو چې اقتصادي وضعیت خراب ده، غوته به ماشومان ته باید دغه ماشومان ته د دینی تعلیم هم او عصري تعلیم هم د دوه برابر باید کومک ورسره وایسته.
د نجونو په اړه ته وایي، مخکې لرم چې پښتنه وکړي کډ نجونو وضعیت په اړه ته ویل، اتمن د نجونو ماشومان به شته، دوی وضعیت څنګه ده؟
بالکل کوم زوایم چې ماشومان څخه ماشومان هم مکتبې ته د سعودي د خوان ته وسوي چې د افغانستان اقتصاد خراب دی، داسې مکتب نه ورکول کېږي لکه کومه رښتیا هم چې کیفیت یې لوړ، کیفیت یې ډېر ښه دی، باور وکړي چې دوی هم د کومې داسې کوشش باندې کوي. افغانستان کې دا په نولو سم جاري سي، یعنی ټول لاسي اعلان وکړي په دې باندې بیا سم وتر خیم باندې غزوه باندې چې تاسو سم تعلیم ورکوي کله چې اوس ډېر معلومات تاسو سم تعلیم نو چې تاسو ته راغلي او ځان یې دا
مهرباني پوښتنه مو وکړي.
او د منوانه مې دا پوښتنه ده، که زموږ دا ماشومان درس و نه وایي، یعنی هغه ماشومان چې اقتصادي وضعیت له کومه خراب دی، یا کوم دغه منډې کونډې څوک نه لري چې دوی ته یا درس د وسي، دا ټولنه ته څومره تاوان رسي؟ ټولنه ته به ډېر تاوان رسي، که هم بیا لویان چې دوی به ته تلاش وکړي او تاسو خپله پوهېږي، دوی ته به توی تونن تو بتاوا
من نه حتما حتما د پختنه ما مخکم را مسپور صاحب نه وکړه خو بیا هم ساسي د سوال لپاره به زل بیا ورنه پختو بل اوریدو کیم را سره د نومره ته وخلې کوم زای مالک نیولې
بیا پروا یم د لوګار ولایت نه مې د سراډی کنیولې د ازادي راډیو کارکمون کو اوریتون کو ته سلامونه وایم او ملمات تم سلامونه وایم
سلام میشه له لوګر نه په خیر راغله مهرباني له تاسو یو په لوګر کې ماشومان څنګه دي
ماشومان خو له کده اکثره د راډیو زاوره ما اوریدونکو مختلف خبرې کې یو چا وضعیت ښه یو چا بد وی خدا او بس د حلال طرف کارونه دي ته هر کام یې سړی ته لیکلی هغه به سړی باندې راځي او په تیریږي به
ستاسو په سیمه کې ماشومان ښه دي
نو کدر ته وایم هغه نه دي ښه ځکه ښه نه دي خلکو وضعیت خرابه ده پیسې نشته ورسره ځکه اوس یو سړی وغواړي چې زه یا چا به په ځان باد ولري دي چې زه خپل بشای ونه نازوم یاد یې په ښې جامې ورته ونه کوم اختره روان ده خو هغه نه شي کولای دا تعلیمو خبرې دي تعلیم هم اوس هر سړی کوشش کوي خو چې بیا په کور کې مشکلات ډېر وي نو هغه به دې له هر څه نه وتلی اقتصاد خلکو سره ضعیفه ده نو خدای هم د غور وچې دا بعضې خلک وایي موږ ته مرستې ونه رسېدې خدای هم بیا د خدای له طرف نه مرسته به راته وچې په دې هغه باندې به موږ چیرې وکړو دا بلته به م تل لاس نیولی
مننه کور ودان جونده اوسی دا چې لوګر نه مو اړیکه نیولې وه رامسپور صاحب دغه ستونزه عموما په افغانستان کې شته ده او دغه وضعیې د چاره کورنۍ غواړي خپل ماشومان ښه وروزي او د هغوی لپاره کوم خدمات چې زړه یې غواړي ځکه چې د هر چا زړه غواړي چې خپل اولادونو ته ښه امکانات برابر کړي ښه خدمات ورته برابر کړي خو اوس یې نه رسیږي په دې برخه کې هغه څه چې د دوی په وس کې دي څه کولی شي لکه ماشومان کمیدو په برخه کې دوی څه کولی شي یا هغه چې شته دي د هغوی تربیه کې دوی خپله څه کولی شي بله رامسپور صاحب فکر کوم چې د رامسپور صاحب اړیکه راسره پرې شوې رامسپور صاحب که زما غږ لرې مهرباني وکړئ فکر کوم چې اړیکه یې پرې ده هڅه به وکړو چې بېرته ورسره اړیکه ونیسو او له دوی وپوښتو چې دا چې د هرې کورنۍ غوښتنه دا وي چې وکولی شي خپل ماشومان په سالم ډول باندې وروزي او هغوی ته کم امکانات او خدمات چې د دوی زړه غواړي برابرې کړي خو په دې برخه کې دوی خپله څه کولی شي د حکومتونو نه علاوه چې هغوی خپل مسؤلیتونه ادا کړي دوی ته څه اړتیا ده او دوی خپله څه کولی شي همدارنګه دا پوښتنه به هم ورنه وکړو چې که چیرې ماشومان همداسې په خپل سر باندې رالوی شي په ځانګړې توګه هغوی چې کارګر ماشومان دي او د کورنۍ ټول مسؤلیت ور تر غاړه دی څومره کولی شي دغه ماشومان دغه مسؤلیتونه پوره کړي لوه درې ووزي او که چیرې لویږي کوم اړخ ته ټولنه وړلی شي دوی ښه اړخ ته یې وړلی شي که بد اړخ ته دا به له رامسپور صاحب نه وپوښتو دوی به راسره د ټلیفون کرښه بېرته باندې راشي اوریدونکو تاسې چې اړیکې نیولې وې له تاسې مننه کور مو ودان نن موږ په خپرونه کې په دې موضوع خبرې وکړې چې ماشومان ستاسې په سیمه کې په څه وضعیت کې دي ځینو کسانو راته پر فیسبوک باندې هم خپلې تبصرې پرېښې دي تر څو چې رامسپور صاحب راسره په پروګرام کې وصل کېږي زه به له فیسبوک ستاسو د اوریدونکو چې دلته مو راته خپلې تبصرې او نظرونه پرېښي دي دا تاسې سره شریک کړم او دا چې دوی دلته موږ سره څه ویلي دي په دې به هم د دوی نظرونه راواخلم زموږ یو د فیسبوک کاروونکي د ځوان رهبر په نوم باندې لیکلی دی چې بس ژوند یې تباه او برباد دی زه دلته په یو ولسوالۍ کې دنده لرم ماشومان یې تباه دي او د لیکلی دی چې زه د ماشومانو وضعیت ته دلته حیران یم دا چې له کومې ولسوالۍ دی کس دا پیغام پرېښی دی نه دی لیکلي سید نوررحمان رحماني لیکلی دی چې زموږ په سیمه کې د ماشومانو وضعیت ښه دی د نوي کال په راتلو سره یې د ټولو مکتبونو شروع شول او ویلي دي چې دوی به راتلونکی به دوی ولري د فیسبوک بل کاروونکي سلمان خان بیا لیکلی دي چې زموږ په سیمه کې د ماشومانو وضعیت نسبت نورو سیمو ته یو څه ښه دی همدارنګه یو بل کاروونکي لیکلی دي چې سرګردانه دي او په داسې وطن کې چې فقر پکې زیات وي، ماشومان پکې مزدوري کوي. البته داس بوک د فیسبوک بل کارون کې لیکلي دي، صافی محمد لیکلي دي کده لویانو حالت دی ولید د دې خبر. البته د ماشومان وضعیت به مو لا یاد ووزید چې د دوی په سیمه کې لویان په څه وضعیت کې دي، په دې اړه څه نه دي لیکلي او د کوم سیمه دی دی هم راته نه دي لیکلي. اندرنګ محمد زمان لیکلي دي چې زموږ په وطن کې د ماشومان وضعیت ډېر بد دی، او د دې خبره باندې چې خدای دې خپله زموږ د ماشومانو چاره وکړي. د افغان په نوم یو بل کارون کې لیکلي دي چې زموږ په سیمه کې ماشومان کرکټ کوي. دا چې ستاسې په سیمه کې څومره ماشومان کرکټ کوي، خو د کارون کې دې لیکلي چې له کومې سیمې پیغام پرې خو ویلي دي چې زموږ په سیمه کې ماشومان ډېر کرکټ کوي. همدارنګه ګیلمن لیکلی دی چې د افغانستان ماشومانو ته دی سلام وی. نصیب الله نور لیکلی دی چې زموږ په سیمه کې ماشومان په ډیر بد وضعیت کې دي. لقمان حکیمی لیکلی دی چې الله دې په ماشومانو باندې رحم وکړي. او همدارنګه بیا نصیب الله طریق لیکلی دی چې طالبانو جیبونه ډکړه او ماشومان پلاستیکان ټولوي. همدارنګه افضل لیکلی چې په افغانستان کې ماشومان اکثره د کورنۍ او مشري په غاړه لري، ډیر په سخت حالت او بد حالت کې ژوند کوي. دغه خبره باندې شو دلته غربت دی. په خارونه وطرفونو کې ډیر ماشومان دي چې نه ښوونځي ته تللی نه مدرسې ته تللی شي، او همدارنګه له درسه پاتې دي. دا د هغو کسانو نظرونه و د یو شمیر چې موږ راواخیستل. دوی پر فیسبوک باندې د خپلې تبصرې را تپریخې وی. فکر کوم چې راموس پور صاحب په اړیکه کې اوس ستونزه رامنځته شوې ده. موږ نشو کولای چې بیرته د دوی اړیکه راواخلو، خو کومه پوښتنه چې زموږ ورور لفرانه کړې وه هغه به زه نظر صاحب ته ورکړم چې په راتلونکي خپرونه کې راموس پور صاحب موږ سره په پروګرام کې میلمه دی. هغه به ورنه ستاسې پوښتنه وپوښتي او ستاسې ځواب به تاسې ته درکړي. له تاسو ټولو قدرمنو اوریدونکو او هغو کسانو چې اړیکه مو نیولې وه نړۍ مننه. پتامه پاتشي پراتلونکي وسات کې نظر سي پام دې موضوع خبرې کی. تاسو کولای شئ که څه پوښتنه لرئ زموږ سټوډیو شمیرې ته چزي. یو ځل بیا تاسو ته تکراروم: 00 00 په دې شمیرو ورته زنګ ووهیو، خپلې پوښتنې ورنه مطرح کړئ. او کوم روش فرانه پوښتنه کړې وه حتما به هغه نظر صاحب پراتلونکي درې خبرونه کې له رامسپور صاحب نه وپوښتئ. تاسو د خپل ځواب پتامه اوسئ. تر بل پروګرام ښه چاري ښه وخت.
نصیب کی غریبی دا خفا